د ماښام شپږ بجې سترونو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته بخیر اغلاست. نن ورځې دوی ورستي خبري مجلې مو پات دی او په پیل کې به د افغانستان او سیمې په ارتباط تاسو ته د نن ورځې ورستي رپورټونه وړاندې کړو. د انتخاباتو په ارتباط ډېر رپورټونه لرو. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم دور یوازې ابتدایي نتایج خبره شوې دي او حتی په نهایي نتایجو کې د تغییر امکان شته. نو په دې ارتباط د هر ډول شدید عکس العمل څرګندول به مخکې له وخته کار وي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان څرګندونې هم واوري چې د یوه کاندید عبدالله د نننیو خبرو په ارتباط یې کړي دي. خو اول جان قال کوزی د دې ساعت مهم خبر نو وایي.
د افغانستان جمهور رئیس د جمهوری ریاست د دوهم دور د لمړنیو نتیجو د اعلان هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې دوی ته د منلو وړ نه دي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي هیواد یو لک او نوي زرو اټومي سنټریفیوژونو ته اړتیا لري. خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس د جمهوری ریاست دوهم دور انتخاباتو د لومړنۍ نتیجو د اعلان هرکلی وکړ او دای د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو پر لور یو مهم ګام وواله. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې د ښاغلي حامد کرزي لخوا ویلي ګټونکي کاندید به د پاکو او ناپاکو رایو له بیلولو وروسته معلوم شي. اعلامیه زیاتوي دا مسله به د انتخاباتو په وروستیو نتیجو کې روښانه شي. جمهور رئیس کرزي د غراض له دواړو کاندیدانو غوښتي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره د همکاري وکړي تر څو په پروسه په بریالۍ توګه پر مخ ولاړه شي. د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د دوشنبه د ورځې اعلان شوې لومړنۍ نتیجې نه مني. د ویل چې د جمهوری ریاست د دوهم دور ګټونکي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دی او د خلکو له غوښتنې سره سم به له سلام مشورو وروسته په راتلونکو څو ورځو کې خپل حکومت اعلان کړي.
بدون شک و شبهه برنده انتخابات ما هستیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې چې له مخې اشرف غنی احمد زیات تر عبدالله مخکې ده. عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې او نتیجې نه مني. د ویل چې د ارګ ماڼۍ انتخاباتي کمیسیونونه او د تحول او تداوم ټیم سره یو دي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ داسې اقدام به ونه کړي چې کورنۍ جګړې راوپاروي او د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی په یو خبري کانفرانس کې نن وویل دوی د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې د وزرا او سلو محلونو رای له سره وڅېړي او له بیا شمېرنې څخه کومه اندېښنه نه لري. احمدزی وویل ټول اړخونو سره خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن د جمهوری ریاست دوهم پړاو انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان پړاو د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل کړه. د دې کمیسیون ویان نادر محسن خبریالانو ته وویل د شکایتونو د ثبت موده د سه شنبې د ورځې د سهار له 8 بجو پیل شوې او 4 ساعته به دوام وکړي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د ویزان وژونکو حملې له امله د ښوونځي 11 تنه زده کوونکي د ناتو 4 عسکر او 2 تنه افغان پولیس ووژل شول او 8 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. د یو پولیس د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د بګرام ولسوالۍ امنیه قومندان محمد معصوم فرزي ازادي راډیو ته وویل د حمله نن سهار 8:30 بجې د قلندرخیلو کلی په روغتیايي کلینیک کې وشوه. د زیاته کړه د حمله کوونکي هدف هغه برهني ځواکونه وو چې په کلینیک کې پر زده کوونکو مرستې ویشلې. د چک جمهوریت پوځ ویلي چې په حمله کې د 2 عسکر وژل شوي او 1 تن ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ماشومانو او عامو وګړو وژنه په کلکه وغندله او ویل چې دا انتحاري حمله د انسانیت او اسلام پر ضد عمل دی. په ملي شورا کې د هلمند ولایت استازو جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې ویلي چې په دې ولایت کې روانه جګړه د گاونډو هیوادونو دسیسه ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي وکیلانو او سناتورانو جمهور رئیس کرزي ته وویل چې د هلمند جګړه د پاکستان لخوا تنظیم او پیل شوې ده. جمهور رئیس کرزي ویلي چې د هلمند ولایت د جګړو څخه زیانمن شوو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. په دې غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت سرپرست هم د هلمند د جګړې په اړه جمهور رئیس ته معلومات ورکړل. او د کندهار د ولایتي شورا کاندید خان محمد افغان تیر شپه ناوخته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د افغان کورنۍ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیر شپه شاوخوا یوه بجه خپل کور ته روان و چې د حضرت جی بابا په سیمه کې د پولیسو لخوا ووژل شو. که څه هم چې چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي خو ویل کېږي چې خان محمد افغان د پولیسو پوستې ته نه و درېدلی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي هېواد یو لک او نوي زرو اټومي سنټریفیوژونونو ته اړتیا لري. دا رقم د واشنګټن له شمېر څخه چې غواړي د اوږدې مودې تړونکو ورباندې محدودیتونه ولګول شي 19 برابره زیات دی. د خامنهي دا څرګندونې د هغه پر رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې دي. سنټریفیوژونونه د یورانیمو په غني کولو کې کارول کېږي او کېدای شي چې د ملکي پروګرامونو او د غلاز د وسلو د تولید په مقصد استعمال شي. خبریالان وایي د خامنهي دا څرګندونې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د ویانا په خبرو کې حیرانوونکې مداخله ده. د ایران ستر مذهبي مشر په یو بل پیان کې ویلي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل له ایران سره د ښه او بد پولیس چم کوي تر څو دا هېواد له ګواښ سره مخامخ کړي چې د خپل اټومي پروګرام په لانجه کې لویدیځ ته امتیاز ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جولای له شلمې ضرب الاجل مخکې د قاطع خبرو وروستی پړاو د جولای په درېمه په ویانا کې پیل شوی دی. د عراق پارلمان سلا شو چې په راتلونکې اونۍ کې به د نوي حکومت د جوړولو په مقصد غونډه وکړي. مخکې پریکړه شوې وه چې پارلمان به د اګست میاشت کې جلسه کوي. د پارلمان سرپرست مهدي حافظ فرانس پرس اژانس ته ویلي وکیلان به د اګست د 12 پر ځای د جولای په 13 غونډه وکړي. د اګست پر نیټې وکیلانو او متحده ایالاتو انتقادونه کړي ول. پارلمان هڅه کوي چې د دریو مهمو څوکیو جمهور رئیس صدراعظم او د پارلمان د رئیس لپاره چې د شیعهګانو سنیانو او کردانو ترمنځ باید وویشل شي موافقې ته ورسیږي خو تر اوسه په دې کار کې نه دي بریالي شوي. اسرائیل د فلسطینی وسلوالو د توغندیو په مقابل کې نن په غزه تلانګي هوایی بمباري وکړه. د فلسطین روغتي چارواکي وایي په حملو کې حماس ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. اسرائیل ویلي عملیات یې د یو نامعلوم وخت لپاره پیل کړي او شاوخوا 15 تنه احتیاطي پوځیان هم راجلب کړي دي. دوی وایي ځمکني عملیات هم په نظر کې نیولي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستۍ شخړه د اسرائیل سخت دریځو لخوا د یو فلسطینی د وژنې له امله پورته شوې ده. دا کس د هغو دریو تنو اسرائیلي ځوانانو د قتل په غبرګون کې وژل شوی و چې اسرائیلو یې پړه پر حماس اچولې ده. او اوکراین د نړیوالو مشرانو له غوښتنې سره سره د روس پلو او بلتون غوښتونکو تر بشپړ بې وسلې کېدو تر وخته له هغوی سره اوربند رد کړ. د اوکراین دفاع وزیر والری هیلتی نن په یو بیان کې ویل خبرې یوازې په هغه صورت کې ممکنه دي چې یاغیان د تل لپاره وسلې په ځمکه کېږدي. د اوکراین پوځ په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کړی او هغوی اړ کړي چې دونیسک او لوهانسک سیمو ته په شا شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتایجو څرګندېدل د دې هرکلای کړی دی او پای ویلا مکی ویلي چې دا د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو په لور یو بل ګام و. نن په کابل کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو یو کاندید عبدالله د بری ادعا وکړه او خپل پلویانو ته یې وویل
دا یو مثلث و د ارکی معنی کمیسیونونه او یو تیم انتخاباتي تیم کدوی داسې فکر.
عبدالله وویل چې دغه دریو خواوو د انتخاباتو نتایج اعلان کړي دي. خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یوناما وایي چې د دوی له نظره د انتخاباتو نهایي نتایج لا نه دي څرګند او حتی تغییر کولای سي، نو که هر کاندید د بری ادعا کوي د مخکله وخت وي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو او د انتخاباتو په ارتباط نور مسایل مهم څېړلي دي. د خبرونه اول مطلب مو د انتخاباتو په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن و اعلان خبره کړی ده او په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتایجو اعلان هرکلی کړی دی. په دغه اعلان کې ویلي چې د انتخاباتو د پروسې د بشپړېدو په لور یو بل ګام و. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې دوی په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم دور د ابتدایي نتایجو د څرګندېدو په ارتباط دا نظر لري چې دا نتایج رښتینی دي او حتی تغییر کولای سي، نو که هر کاندید په دې ارتباط د بری ادعا کوي مخکې له وخته کار بوي. د ملګرو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې پر ټولو رهبرانو ژغ کړی چې قرار ووسی او ویلي دي چې تشدد هیڅ ډول توجیه نه لري. شیبه مخکې د جمهور ریاست د انتخاباتو بل کاندید اشرف غنی احمدزی هم خپل پلویانو ته څرګندونې کړې دي. دا ټولې خبرې رضوان مراد په یو رپورت کې راغونډې کړې دي او وړاندې کوي. مراد
دا ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې د څه د پاسه 200 محلونو رای له سره وشمیرل شي او تفتیش شي. اشرف غنی احمدزی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل له ټولو خواو سره خبرو اترو ته چمتو دي او غواړي د افغانستان ټول اړخونه په نوی حکومت کې شامل وسیږي. نو موړی ویل د دوی رائے پاک دي او د رائے له تفتیش څخه ویره نه لري. تر دې مخکې د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې رد کړې. عبدالله عبدالله یو ځل بیا ادعا وکړه چې د ارک د انتخاباتو د کمیسون او د سیال ټیم مسلس په انتخاباتو کې منظمې او پراخې درغلې کړې دي. نو موړی ویل چې په دې اړه به د دې پلویان له د غوښتنه کوي چې خپل حکومت له خپل لوري اعلان کړي. خو په عین حال کې عبدالله عبدالله د افغانانو ترمنځ پر ملي یووالي ټینګار وکړ او د افغانستان په مځکني تمامیت هم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله ویل چې انتخابات په لومړي او دوهم پړاو کې د دې ټیم ګټلې دي. او خو بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر وایي دوی د افغانستان د انتخاباتو تحولات او د دې پروسې د لومړنیو نتیجو اعلان په دقت څاري. یوناما ویلي د افغانستان د انتخاباتو پایلې ابتدائی دي او کاندیدان باید د وروستیو نتیجو تر اعلان پورې مخکې له مخکې قضاوتونه ونه کړي. ملګري ملتونه وایي د درغلیو د اداو په څېړلو سره ښایي نتیجه هم بدله شي. یوناما د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د خپل کاري چوکاټ له مخې د څه د پاسه 200 محلونو رایې له سره وڅېړي چې په ځانګړي ډول د هغو محلونو چې دواړه کاندیدانو پرې موافقه کړې ده. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری افغانستان ته روان دي او د جمعې په ورځ ښایي کابل ته ورسیږي. جان کری په کابل کې د انتخاباتو په ارتباط پر روانو بحثونو د خبرو لپاره کابل ته ځي او هلته به له مختلفو خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر اعلان وروسته جان کری په یو اعلامیه کې چې په کابل کې د امریکا د سفارت پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د قدرت نیولو هڅې به د دې سبب شي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی مرستې بندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې یو شمېر کسان په افغانستان کې له مرکزي حکومت سره د موازي بل حکومت په اړه خبرې کوي په شدت اندېښمن کړی دی. د جانکري لخوا په خبره شوې لامه کې ویل شوی چې افغان چارواکو ابتدایي نتایج اعلان کړل او څرګند شو چې پخوانی د مالی وزیر اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست لپاره مخکې دی. خو ملیونونه رای تر څېړنې لاندې دي څو د درغلیو ادعاوې صافې شي او د بل کاندید عبدالله عبدالله لخوا اعلان شوي نتایج رد شوي او هغه یې یو کودتا بللې ده.
دا چې کاندید عبدالله عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل یو شمېر پلویان راغونډ کړي او هغوی ته یوه وینا وکړه. په دې ارتباط مو د رضوان مراد په رپورټ کې څه اوریدل. خو د خبرو نور جزئیات به له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې واورو.
د انتخاباتو خپلواک مسول له خوا د ابتدایي نتیجو له اعلان یو ورځ وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله ویل چې دغه نتیجه ورته د منلو نه دی. خاغلی عبدالله چې د سې شنبه په ورځ د لوی جرګې په تالار کې خپل زورګونه پلویانو ته وینا کوله ویل چې اعلان شوی نتیجه د درغلیو پر بنسټ ولاړې دي. عبدالله ویل چې له شک پرته د دې ټیم د انتخاباتو ګټون کوي دی او په څو ورځو کې به د خپل پلویانو په غوښتنه خپل حکومت اعلان کړي.
بدون شک او شبهه
لا شک پرته د انتخاباتو ګټونکو مونږیو یو ورځ هم تقلبي حکومت ته په دې هیواد کې اجازه نه ورکو. ان شاء الله کوم حکومت چې رامنځته کیږي هغه به د خلکو د رایو په اساس وي. خلک تمه لري چې مونږ ډیر ژر خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي.
نوموړي ونویل چې څو وخت به خپل حکومت اعلانوي، خو خپل پلویانو یو غوښتل چې یو څو ورځې وخت ورکړي ترڅو په دې اړه تصمیم ونیسي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د انتخابات خپلواک کمیسون د دوشنبه په ورځ د دویم پړاو انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. د دې نتیجو له مخې اشرف غنی احمدزی 55.4% او عبدالله عبدالله 43.5% رایې ګټلې دي. خو عبدالله عبدالله وایي چې دغه نتیجه د یو مثلث په خوخه اعلان شوی چې په خبره یې هغه د ارګ ماڼۍ د انتخاباتو کمیسیونونه او د اشرف غنی احمدزی ټیم دی.
دا یو مثلث وو د ارکی معنی کمیسیونونه او یو ټیم انتخاباتي ټیم کدوی داسې فکر کړی چې دا حق د ملت د افغانستان په دومره اسانۍ چې دا حق وخوري دوی ته د همدغه ځای نه دا اعلان کو چې هیڅ چا دا خوبونه ویني.
د عبدالله ملاتړو په نننۍ غونډه کې د لوی جرګې په تالار کې د ولسمشر حامد کرزي تصویر څیره کړ او پر ځای د عبدالله عبدالله تصویر نصب کړ او پرې لیکل شوی و چې د افغانستان منتخب ولسمشر. خو خپل عبدالله وروسته وویل چې پر دې کار باندې لزړنه خفه شوی دی. عبدالله وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د انتخاباتي مسایلو په اړه ورسره له غرمې مخکې خبرې کړې دي. عبدالله د 2009 کال انتخاباتو ته هم اشاره وکړه او ویل چې هلته د زهرو یو غړپ تیر کړ، خو اوس به د چا تر فشار لاندې رانه شي. نوموړي وویل چې په هیڅ صورت کې د کورنۍ جګړې او امتیازاتو مینوال نه دی، خو هدف یې د عدالت ټینګول دي. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه د عبدالله عبدالله د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
وروسته به واورو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله عبدالله پر دو خبرو باندې څه ویلي. خو تر هغه مخکې مو د افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې د یوې ادارې له مشر جانداد سپینغر سره خبرې درلودې، او له هغه څخه مو پوښتنه وکړه چې د ده نظر په دغو وروستیو څرګندونو څه دی. ښاغلی سپینغر وایي
ډېر متاسف یم چې داسې پروسه داسې وضعیت سره مخ شوه. دا ډېره ښه وه چې کمیسیونونو په تدبیر سره عمل کړی وی. تر اخیر دمه یې د دواړو کاندیدانو اعتراضونو ته داسې ځواب ویلی وی چې تر یو حده دوی قانع شوی وی، ډېر نتیجې اعلان کړی وی چې عکس العملونه یې په وړاندې یو څه خفیف وی، مګر موږ ګورو متاسفانه عکس العملونه شدید دي. خو دا هم معمول دی په ټول دنیا کې چې کله یو نتیجه اعلانېږي یو طرف چې ناراضه وي هغه خپل اعتراض وړاندې کوي او خپل عکس العمل ښکاره کوي. زه فکر کوم نن غونډې نه صرف دومره ارزونه کولی شي چې دا یو شدید عکس العمل و ده، یو تن د کاندیدانو د خوانه او د طرفدارانو د خوانه. زموږ قضیه ډېره سیاسي شوې ده. سیاسي بورد پکې نه پوهېږو چې څنګه به دا قضیه مخکې ځي، ځکه هغه بورد زموږ د سترګو نه پناه دی.
دا جانداد سپینغر په همدې مسله باندې پاتکیژوم د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله نن د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هم تور ولګاوه چې له حکومت او له دله مخالفینو سره یې لاس یو کړی او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر دې اساس اعلان کړی دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه نظر لري؟ په همدې ارتباط رضوان مراد له دغه کمیسیون لویان نور محمد نور سره مرکه لري او په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلی نور وایي
نوملې دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مستقل نهاد او استقلالیت د افغانستان اساسي قانون تضمین کړی ده. په خپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې یو میکانیزم شتون لري د هغه په اساس باندې د جوزا یا د خبرګولې څلورویشتمې ټاکنې ترسره شوې دي او د هغې په اساس باندې بالاخره دغه مراحل یې طی شوي دي. که چیرې په مجموع کې دا مسله باندې تم شو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې دي. دا په دې معنا نه ده چې دا نهایي پایلې دي. نو باید دواړه کاندیدان انتظار وباسي تر څو ټولو شکایتو اعتراضونو ته رسیدګي وشي او د هغې څخه وروسته نهایي پایلې اعلان شي. هر لحظه د شکایتو رسیدګي او اعتراضاتو بررسي د دې سبب کېدای شي چې په پایلو کې لوی بدلون رامنځته شي.
نور صاحب، تاسو وایئ چې دوی د صبر وکړي کاندیدان او دوی د نهې نتیجې پورې صبر وکړي تر څو ټول شکایتونه وڅېړل شي. ډاکټر عبدالله عبدالله او دغه پلویان ادعا کوي چې د انتخاباتو کمیسیون اصلا د دوی غوښتنو ته غوږ نږدي، او ډاکټر عبدالله نن په خپلو خبرو کې ویل چې دوی پرون هم په تیرو څلورو ساعتونو کې تاسو نه غوښتنې درلودې، تاسو به پاس کولې ارګ ته، دغه په وینا ارګ به پاس کولې بل ټیم ته. دا څومره حقیقت لري خبره؟
دا حقیقت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول پریکړه درای په اکثریت باندې تر سره کړی چې حالت نه کمشنران دي. دوی هر یو البته قضیه بررسی کوي او بالاخره هر هغه څه چې د ملت او د خلکو په ګټه وي یغې پاک له تصمیم شي. چې پرون هم دغه مسله په دې شکل باندې تر سره شي او زه دې مسلې شاید اوله په هر حال یو شی باید هیر نشي چې ځینو غوښتنې چې مطرح شوې دي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو مشترک وجه شتون لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغې ته لا باید ویلی دی چې باید د شکایت کمیسیون له لوري هغه مورد چې دواړه کاندیدان ورسره البته وجه مشترک لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون سره همکاري کوي چې هغه محلات بېرته سر وکتل شي، تفتیش او بررسی شي تر څو دواړه کاندیدان قناعت فراهم شي.
یو بل پوښتنه، آیا د درغلي د ثابتولو او د پاکو ناپاکو د بیلولو لپاره تاسو په امغه پخوانی یعنی چې کوم میکانیزم تاسو لري په غیبه کار کوي، یا د دواړو کاندیدانو د لا رضایت لپاره کوم نوی ګامونه هم اخلي؟
په حقیقت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي پایلې اعلان کړي دا پروسه نور د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میست څخه د شکایت کمیسیون میست ته لیږدول شوی دا خو رسمي ډول باندې او د افغانستان د انتخاباتو د قوانینو په اساس باندې ولې بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو لار پریښې ده تر څو هر هغه موارد یا هر هغه اصول چې دواړه کاندیدان ور باندې سلاو وشي او د شکایت کمیسیون هم په دې برخه کې موافق وشي هر هغه محلات چې دوی وواړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې شپنده چې د سره تفتیش کې او بررسي کې ولې دغه درې اړخونه چې یو د شکایت کمیسیون دی یو هم یو کاندید او بل لور ته هم بل کاندید دوی باید په مشخصو مواردو باندې سره سلا واوسي.
دا او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن وویل چې د جمهوریت ریاست کاندیدان کولای شي چې تر نورو څلورو ساعتونو پورې د انتخاباتو د لمړیو نتایجو په حق له خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د دې کمیسون ویان نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له ټاکل شوی مودې وروسته به د سبسویو شکایتونو څېړل پیل کړي. دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون البته د استیناف غوښتنې په دریمه علني غونډه کې د افغانستان د ختیځ او د جنوب ختیځ وو ولایتونو څخه د څباندی څلورو سو موردو پریکړې هم لسره وڅېړلې.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
تاسو کله د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ هلته به یو نوی ویډیو وګورئ. دا د ویډیو د هغو هغې انتحاري حمله په اړه ده چې په پروان کې نن وسوه. په دغه انتحاري حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. په دغو وژل شویو کسانو کې 10 ملکي خلک دي، 2 افغان پولیس دي او 4 د ناټو عسکر دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي چې په ورستیو کې په افغانستان کې البته په مرکز او ولایتونو کې جنایي جرمونه کم شوي دي. د وزارت کې له جنایي جرمونو سره د مبارزې ریاست مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې د جنایي جرمونو څخه باندې 100 عاملین نیول شوي دي. خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم د افغانستان خلک د نامنۍ او جنایي پیښو له ډیروالي اندېښمن دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو اندازه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پخوا په پرتله کمه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدزاده د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په وروستیو دوه اونیو کې د هیواد په سطح 138 جنایي پیښې شوې، خو پولیس توانېدلی چې په همدغه ورځو کې د دې پیښو 104 تنه عاملین ونیسي. د خاغلی سید زاده په خبره نیول شوی کسان سارنوالی تمعرفی شوی دی.
از جمله 44 قضیه قتل، 2 دریافت جسد، 1 رزمی، 17 سرقت، 31 مجروحیت.
په دې کې 44 د قتل، 2 د مړو د مندلو، 1 د شوکې، 12 د غلا، 1 دیش د ټپی کولو، 1 د سړی تښتونه او 8 د مخدره موادو قضیه شامل دي.
د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سرګند کړ چې په کابل او نور ولایتونو کې د پولیسو د چټک او پر وخت اقداماتو په نتیجه کې جنایي جرمونه کم شوې دي. خاغلی سید زاده دا هم وویل چې پولیسو په کابل ښار کې هم د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د ځینو جنایي پیښو مخه نیولې او عاملین یې له اسنادو سره څارنوالۍ ته سپارلي دي.
گرفتاری یک دستگاه سیم باکس تلفن است توسط یک تبع بنگلادشی به نام
د تلفن سیم باکس و دستگاه چې د بنگلاديش د تبع قاضی احمد رشاد څخه په کابل هوایی ډګر کې نیول شوی د خپل ملګری محمد عثمان چې افغانای دی خودلای دی. همدارنګه 99000 جالي ډالر له دوه نور افغانانو څخه چې وسلې هم لرلې نیول شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس دا هم وویل چې سربیره پر دې پولیسو د کابل ښار په ځینو ناحیو کې د هیواد د تاریخ یو ارزښتناک مجسمه چې بهر ته قچاق کېدله او یو اندازه مخدر مواد ترلاسه کړي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت کم شوي، خو خلک وایي چې لا هم په افغانستان کې ناامني او جنایي جرمونه زیات دي. دوی وایي د ناامنیو او جنایي جرمونو له امله خپل ورځني کارونه په ډاډه زړه نشي ترسره کولی.
خبری مجله اوري.
د بلخ د مرکزی محبس چارواکي وایي چې د دې محبس د بیا رغونې چارې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له امله په ټپه درېدلې دي. د دغه محبس مدیر نن ازادي راډیو ته وویل چې څومره مخکې د محبس د بیا رغونې چارې د امریکا د دولت د پراختیايي پروژو لخوا پیل شوې وي، خو دا کار اوس درېدلې دی. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریفه رپورټ لري.
د دې محبس مدیر عبدالله عزیز وایي چې سمو د مخکې د 12 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د بخ مرکزی محبس د بیا رغونې چارې د امریکا متحده ایالاتو پرختي برخه لخوا پیل شوې وي. هغه وایي چې اوس مهال د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه امضا کېدو له امله د دې محبس د بیا رغونې چارې په ټپه درېدلې دي. دی وایي چې د دې پروژې د بیا پیل لپاره هم د کورنیو چارو وزارت، جګپړو چارواکو او هم په بلخ ولایت کې د مرکزی محبس مسؤلینو د متحده ایالاتو له استازو سره په کابل کې خبرې کړې. خو دوی په دې ټینګار کوي تر څو چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، د دوی ټولې پراختیايي پروژې به بندې وي. د بخ سنتان د بیا رغونې چارې سمو د مخکې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا متحده ایالاتو پراختیايي برخې لخوا بلخ کې پیل شوې، خو امریکایي چارواکي وایي چې د امنیتي تړون تر لاسلیک دا پروژه بند ده. ښاغلی عبدالله عزیز وایي چې د بخ په مرکزی محبس کې تر زرو ډیر نارینه محبوسین په سر وړي چې د مناسب ځای له نشتون څخه شکایت لري. عبدالله وویل چې تر سلو ډیر زندانیان د ځای نشتون له امله په دې ګرم هوا کې د زندان په انګړ کې په آزاده فضا کې په سر وړي. په دې زندان کې تر زرو ډیر کسان شتون لري. زه باید ووایم چې په دې ګرم هوا کې دوی د محبس په میدان آزاد هوا کې په سر وړي چې ډیره ستونزمنه مسله ده. په دې اړه مو وغوښتل چې د بلخ ولایت د مرکزی زندان څو تنو محبوسینو نظر هم له ځان سره ولرو. خو د محبسو د قانون په اساس هیڅ یو زندانی حق نه لري تر څو له رسنیو سره خبرې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو درنو دوستانو د نن ورځې د ماښام تر اوسه پورې به تاسو ته مخبرونه اوري. دا ازادي رادیو په پانی ته ورسي هلته به وګوري چې د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د نننیو څرګندونو ویډیو خبره سوي ده. عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې خپل شمیر پلویانو ته خبري وکړه او په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه. که غواړئ دا ویډیو وګورئ او یې خپل دوستانو سره شریک کړئ، تاسو ورسید ازادي رادیو او د ویب پاڼه درسته ازادي رادیو ټکی اورک. تاسو بیا کولای شئ چې ازادي رادیو پر فیسبوک او پر ټویټر هم پیدا کړئ. د اوکرين حکومت وایي چې تر هغه پورې چې بلتون غشتونکي په بشپړ ډول خلصلانه سي او خپل وسلې وانه چوي، دوی اوربند نه ورسره اعلانوي. په همدې حال کې د یشمیر غربي هوادونو رهبرانو له روسیې غشتنه کړې چې د اوکرين په ختیځ کې دي روان تشدد د پایترسول لپاره خپل نفوذ کار واخلي. تر دې مخکې هم یشمیر غربي هوادونو پر جمهور رئیس ولادمیر پوتین ژغ کړی و چې خپل نفوذ څخه کار واخلي او په اوکرين کې د دغه هیواد په ختیځو سیمو کې د روان تشدد په کرارولو کې مرسته وکړي. رضوان مراد د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
د اوکران د دفاع وزیر ویلری هلتیول لا بلتون غوښتونکو سره به یوازې په هغه صورت کې خبرې وکړي چې خپلې وسلې د تل لپاره پمځکه کېږدي. د اوکران امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې له دونیسک او لوهانسک ښارونو څخه روسي پلو بلتون غوښتونکي په شاتګ ته اړ کړل، خو بلتون غوښتونکي وسلوال ګواښ کوي چې ځانونه بیا په دغو ښارونو کې له سره تنظیم کړي. د اوکران ولسمشر پاترو پروشنکو پاوست امر کړی چې لوهانسک او دونیسک خارونه په بشپړه توګه کلابند کړي او یاغیانو ته د وسلو د اضافي لیږد مخه ونیسي. په همدې حال کې د اوکران د دفاع د شورا ویان اندری لیسینکو ویل
відбувається блокування підходів до цих міст з тим, щоб до бойовиків
дейвай د اوکران پوز لوهانسک او دونیسک خارونه ته تلون کې لارې تړلې چې ترورستانو ته د وسلو، بشري او نور منابع د رسیدو مخه ونیسي. ملکی خلک کولای شي په آرامۍ سره له خارونو ووزي او د تالاشۍ له پوستو تیر شي. له ملکیانو سره به هر ډول مرسته کیږي. روسی پلاو بلتون غوښتن کې وایي د لوهانسک او دونیسک محاصره به د شخړې د سیاسي حل ټولې هیلې ماتې کړي. په تېر اپریل میاشت کې د اوکراین د شخړې له پیل راهیسې په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو او بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې شاوخوا 400 کسان وژل شوي دي.
داود ردوان مراد رپورت. درنو دوستانو دا خبری مجله مو نور پای تر رسیدون کې د پتو سانیو کې زه اجازه غواړم بل خبرونه مو احمد جعفر احمد یوران دی کوي. جعفر اره ورځ دی نورانه یی.
تشکر شما.